السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او بیز الله وبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلي رای شمیرنې بهیر پیلوي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. روانه خبرونه دوهمه نیمایي دوه نیزو خبرونه ته ځانګړي شوي. انصاف په لټه کې او رکشي بیا عزیزان دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس وایي د مواصلاتي لارو د ناامنۍ له کبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي او د ازیان ټولنې په سرمشریزه کې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ د موافقې او نورو مسایلو په اړه بحثونه روان دي. مشبر خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون نوښت خپور شوې لیدي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر له 28 تر 28 نیټې او وروسته د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې لولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. هغوی ته یې د خپلو هڅو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د هغوی نظریات هم اوریدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو مخکې تیرونی په اسلام آباد کې وو. د سمنګان ولایتي شورا وایي چې په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله او بخې د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي، نو ځکه خو دولتي ادارو ته د مامورینو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ دی.
د درې صوفی بالا، درې صوفی پایین او روی دواب ولسوالیو ته د دولتي ادارو د مامورینو د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. سمنګان شپږ ولسوالۍ لري چې له 15 تر 90% د طالبانو په ولکه کې دي.
د ولایتي شورا رئیس زیاتوي چې مرکز ایبک ته نږدې د ولسوالیو د مواصلاتي لارو د نامنیو له کبله طالبان له هغو شاوخوا 300 موټرو څخه هم پیسې اخلي چې له درې صوف څخه بلخ او نورو ولایتونو ته د ډبرو سکاره وړي. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مواصلاتي لارو په اوږدو کې نامنی تایید کړه، خو هغه زیاته کړه چې د دې لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې پوځي عملیات په پام کې دي. د هلمند چارواکي وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په مساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه وسلوال طالبان وژلي او 1 تنه ژوندی نیولی دی. په هغه خبر پانه کې چې د هلمند د والي دفتر خبره کړې راغلی دي چې د عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د مساکله ولسوالۍ په شرګنومي سیمه کې شوې دي. په خبر پانه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایرانی فعالانو، فرهنګي شخصیتونو او مخکښو څیرو د ښځو د حقونو د فعال اعظم طالقانی پر مړینې خوشحالي څرګنده کړې ده. میرمن طالقانی اوږده مبارزه وکړه او هغه ناکامه کاندیده وه چې هڅه یې وکړه د ایران لومړنۍ ښځینه ولسمشره شي. د نومبر په لومړۍ نیټه لسګونه مخکښو فعالانو او سیاستوالو د طالقانی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د نوموړې جنازه مخکې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته سپارل شوې وه. 86 کلنه طالقانی د اکتوبر په 10 د تهران په پارس روغتون کې مړه شوه او ورور یې محمد رضا طالقانی په یو بیان کې وویل چې نوموړې د مغزو د یوې نامعلومې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوې وه. اعظم طالقانی په ایران کې د ښځو د حقونو له مخکښو فعالانو څخه وه چې د اسلامي جمهوریت د توندلارو قوانینو پر وړاندې په کلکه ودرېده او مبارزه یې وکړه. میرمن طالقانی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د پارلمان غړې شوه. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې ازیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې د خبرې کوي. د تایلند په پلازمینه بنکاک کې د ازیان د لسو غړو هیوادونو پلاوی هڅه کوي چې په دې سرمشریزه کې د سیمه ییز هر اړخیز اقتصادي شراکت په نوم د آزاد تجارت د موافقې پر جزئیاتو خبرې وکړي. دا موافقه د هرې سیمې د سوداګرۍ مسایل رانغاړي چې د نړۍ په سلو کې تقریبا 40 نفوس ژوند پکې کوي. د پیکنګ په مشرۍ دا موافقه وروسته له هغه بیا راژوندی شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 12 هیوادونو په ګډون د پاسیفیک د حوزې د شراکت تړون چې د غړیتوب خبرې یې پخوانۍ ادارې کړې وې غیر عادلانه او بلله او متحد ایالات یې ترې وایسته. تمه ده چې د آزیان مشران به نن د نومبر په 3 نیټه د جنوبي چین په سمندرګي کې د ارضي لانجې په اړه هم بحث وکړي. فلیپین، مالیزیا، ویتنام، برونای او تایوان د دې سیمې پر ځینو ټاپوګانو د واکمنۍ ادعا لري، خو چین د دې سمندرګي پر تقریبا ټولو برخو د مالکیت دعوه لري. ټاکل شوی چې د آزیان سرمشریزه سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو سپورتي سیالۍ کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو. د نومبر په 2 نیټه د نیویارک ښار په یو لوبغالي کې د ام ام ای یا ګډو رزمي ورزشونو یوې لوبې ته د ښاغلي ټرمپ له ننوتو سره سم ګڼو خلکو د ملنډو آوازونه اوچت کړل. دا دوهم ځل دی چې ټرمپ په مهمو مناسبتونو کې د خلکو له دې ډول غبرګون سره مخامخ کیږي. تېره اونۍ په واشنګټن کې د بیسبال د نړیوالو لوبو په سیالیو کې هم کله چې ټرمپ معرفي شو نو خلکو د ملنډو په غږونو بدرګه کړ او حتی د سټډیوم له ځینو برخو دا غږ هم اوچت شو چې وی تړی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پسې همدا غږ کړی و.
وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. او درنو دوستانو، په ډېرې بخښنې سره چې ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې، هیله ده زموږ بخښنه ومنئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې په همدې موخه د دوی استازي بیلابیلو ولایتونو ته سفر کوي.
فردا بحث آغاز پروتی بازشماری تفکیک است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملي یووالي په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دی خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څېړل شوي.
منصفانه است کې یاد کنیم چې حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها
د ترینکوټ د اوروزګان د مرکز د ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د اوروزګان او کندهار لوی لار په امنیتي لحاظ باندې کمزورې نه ده. دوی وایي چې د سکل پیل تر اوسه پورې پر دغه لار باندې له 200 ډیر کسان وژل شوی او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو اختطاف کړي.
کله چې دې چیرې هغه د جنگ سره بغیر چې په خبره ما تقریبا د 200 بم زیاتې خلک وژل شوی. هغه په مشهور څخه کې چې دا وژل کیږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو سره ډکه لار ده. چې
په یو بل ریپورت کې اوري چې د هلمند مدني فعالانو د برښنا د ریاست دروازه تړلې ده. چې ولی په یو ریپورت کې به یو اوري په بهرنیو مسایلو کې د ایران موضوع راخلو. د ایران ولسمشر ویلي دغه هیواد به امریکا سره مذاکراتو ته کیننی. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر وکړي. بل خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په ګوته شوي چې باید رای له سره وشمیرل شي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کره شمېرې له ورکړې وروسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې به د رایو بیا شمېرنه او تر خواهی د تفتیش بهیر د دوشنبه په ورځ په عملي ډول پیل شي.
نن ولایتونو ته زموږ د کارکوونکو سفر پیلېږي او سبا په ولایتونو کې د رایې شمېرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې بیا شمېرنې او تفتیش ته یې اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون درملو کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رایې په نښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمېرو کې 80,000 نورې بې باوره ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې در ملوک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نښه شوي دي او د دې جمعبندیو وروستۍ پایلې به تر 3 ورځو اعلان کړي. بل ورته د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1,800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د بهیر د بشپړولو لپاره 3 ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي، د هوا د خرابوالي، د ټایرو د نشتو، د هیئت د ځنډ او سفر په پیوزان سره همدغه به تر اتاکې په همدغه شي بهانو او مشکلات سره معلومي د په وخت کې یعنی کدای شي چې ونوتونه کې په درسم د اقرب باندې فایل اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2 ځلې د لومړنیو فایل اعلان ځنډولې او طرز العمل مات کړل. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه ده چې لومړنۍ فایل به د اقرب په 23 نیټه اعلان کړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږه غلا ازادي رادیو ناوړه درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه هم خبريږي په تمه د ازادي رادیو .com. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ملي والی په حکومت کې د 13 کلونو را په دې خوا د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي شاوخوا زر قضیه سیدل شوې دي. د دې وزارت نشراتي موین په کابل کې یو غونډې ته ویل د خبريالانو قضیو تر رسیدنه د حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه ده. خو په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه بیا حکومت د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي د قضیو په څېړلو کې پاتې بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي موین ترهګریز فعالیتونه د رسنیو او خبريالانو د کار پر وړاندې تر ټولو لوی خطر ګڼي. سید آقا فاضل سنچرکی چې د یکشنبې په ورځ د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې حکومت له 13 کلونو راهیسې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زرګونو قضیې څېړلې دي.
منصفانه است کې یاد کړم چې حکومت وحدت ملی در طول
دا منصفانه نه ده چې وایو حکومت په دې برخه کې کار نه دی کړی. دغه قضیه لا 13 کلونو را په دې خوا نه وي چړل سوي، خو په دې حکومت کې وچړل شوي
و مراجع مرتبه مربوطه ارسال شد توسط یعنی حکومت صورت گرفت.
خب افغانستان که د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه به پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړی. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسول صدیق الله توحیدی وایي:
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په یو حساس وخت کې دی، له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د توتريخوالي د کچې پر راکمولو رغنده رول ولوبوی.
خشونت میشوند آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران میشوند به وجه حسن باید رسیدگی صورت بگیرد.
یوش میرافغان خبریالان هم په افغانستان که روان وضعیت د خبریالان لپاره د اندېښنې وړ بولی. خبریال یلدا درویشی وای که د خبریالانو پر وړاندې روان حاکم وضعیت د اړوندې ادارو لخوا کابو نشي خطرناک پایلې به ولري.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم تر میشه و کار فضای کار خبرنگاری در
افغانستان. په افغانستان که د خبریالانو وضعیت له بده مرغ چی د اندېښنې وړ دی، لکه څنګه چې د اړوندې ادارو له خوا
هم خبریږي چې د خبريالانو قضیو ته رسیدنه نه کیږي، نو همدې حالت زموږ پر روحي منفي اغیزه پریښي ده.
قضیه محدود رسیدګي شده وای خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سر خبرنگار را تاثیر منفی میگذاره.
په افغانستان کې د نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پایته رسیدو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د ارقامو لمخې یوازې په 2019 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیه ثبت شوی چې ډیرو ته یې رسیدنه نه ده شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په دې وزارت کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې اوس باید اصلاح شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت نه استعفا وکړه. ښاغلي ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلي وو چې د ملي یووالي په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه ده، خو د دغه د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان صدیق صدیقی د دغه نویو څرګندونو په اړه تر دې دمه د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی لا څه نه دی ویلي. دې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی او سره سره په سټوډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني نور جوچات سدي.
مننه اکرم صاحب، زه هم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه وزارت د پخواني سرپرست وزیر لکړنو راضي نه و.
نه، حکومت راضی نه و. دلایل هم شته، موارد هم شته، به کیدای سی به جزئیات باندې خبرې وکړو. خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود د هغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي او ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی. او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو د دغه حرکت دپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتی پرسوب کار اهل کار ته نه سپارل، د شخصي او ګوندي مداخلو ختمول، په سفارتي او قونسلي چارو کې ستونزې، هغه موارد چې ښاغلی صدیقی په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ده په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات 2 پړاوونه لري چې یو یې بیړنی او دوهم یې د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپلې کړنلارې سره سم باید په سیمه ییز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د دې همکاریو د پیوړتیا پر مرکز بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت څخه استعفا وکړه. ښاغلي ربانی په خپل استعفا لیک لیکلي وو چې د ملي یووالي په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه وه. ښاغلي ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کې ده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی دی او د ټولنې د یووالي بنیادونو ته په کلکه زیان رسوي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا ښاغلی ربانی په بهرنیو چارو وزارت کې د خپلو شخصي او ګوندي ګټو پر پاللو تورنوي وایي چې دغو چارو په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو مخه ډپ کړې. بل اکرام صاحب،
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم ورزو هلمند ته. د هلمند مدني فعالانو د برښنا د ریاست دروازه تړلې ده. د لښکرګاه ښار اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې د برښنا د ریاست مسؤلین د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي او قصدن پر ښاریانو د برښنا لوړې تعرفې تپي. دا چې د برښنا د ریاست مسؤلین څه وایي په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د شار پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسته مخته چې د شار اوسیدونکو او مدني فعالانو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناستې چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپینږری ګلاغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناستې. دی ته ځان سره یو بیل او یو د درخواستي کاغذ هم لري. ګلغه وایي په کرایي کور کې اوسیږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخنۍ بیل مې راغلی درې نیم سوه افغانۍ، په دا بله دوره کښې راته رالی اووه زره اته سوه دوه څلوېښت افغانۍ. ولې وراله مریضه مې ورته وکړه، درخواست مې وکړه چې ورور، که زه کرایه نشینه سړی ورغلی یم په کرایه باندې، مخکنۍ بیل درې نیم سوه راغلی، دا ولې اته زره افغانۍ رالی؟ ول د غونې دې چلولی دي، مال نه مې دې چلولی، برقي مو بوتې، کیلو واټ مو وکتې، رام اوسې ومکتې، وروره تقریبا اته سوه که څو کیلو واټ اضافه را پسې لیکلی. دا د دوی په خپل ثبوت، دغه اسناد دغه ثبوت را سره دي. ما ته اووه زره اته سوه دوه څلوېښت ویل که زما بیل راغلی دي اووه سوه اته افغانۍ د دوی د دفتره چې مې راستلی.
ده د برېښنا د ریاست پر مسؤلینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارفو په نوم راټولېدونکو پیسو کې غلا کوي او دوی ته لوړې تعرفې ورکوي. دلته دوو نورو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوې میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه یې معلومه نه سوه. دوی هم د برېښنا شرکت پر لوړپوړو مسؤلینو تور پورې کړ چې په غلا او فساد کې د ولایتي مسؤلینو سره شریک دي او نه غواړي د دوی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
ریاست شرکت دی، ولې که دوی غلا نه کوي، دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی اخلي دا په حساب د واردات دولت کې تاویل کړي. دوی ولې ځان ته شخصي اکاونټ خلاص کړی دی، په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب باندې تاویلوي.
تجارت یې پر موږ شروع کړی دی ورور، موږ سره ګاز تر دغه ارزانه تمامېږي، موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي وچلو تر دغه ارزانه تمامېږي. برق زموږ دی، دغه موږ ډالرو پر موږ باندې دی، وایي موږ په څلور سینټه موږ قرارداد کړی، نو زه ستا په قرارداد څه کاله خو دا زموږ خود شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې ناحله پاته ده. خلک وایي د کجکي برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدېږي په لوړ قیمت نه غواړي.
وګل ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، له هلمند ورزو روزګان ته د روزګان اوسیدونکي وایي چې له کلونو راهیسې د روزګان او کندهار لاره نام نه ده. دوی وایي چې د سږکال له پیله تر اوسه په دې لاره تر دوه سوه ډېر کسان وژل شوي او یو شمېر نورې وسلوالو طالبانو له دغې لارې نه اختطاف کړي دي. که څه هم د روزګان چارواکو ویلي دي چې د دوی په مربوطاتو کې دغه لارې امنیت سم دی، خو ستونزه یې د کندهار خوا ته بللې ده. د کندهار چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې له خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبوره دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویه لاره تېرېدل ورته له پلي سیراب څخه د تېرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلې بیې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر دوه سوه زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې یې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم،
کله چې دی چیرېږي هغه د جنګ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا تر دوه سوه به هم زیاتې خلک وژل سوي دي. هغه په د مشهور څخه کښته کېږي، هلته وژل کېږي. دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې تر ډېره حده ویجاړه سوې هم ده. مدني فعال فضل احمد بشرمل وایي په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادې لارې نامنی و. دی وایي کاندیدانو په تېرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته په روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه ګذاري مخه ډپ کړې ده. څوک نسي کولی په روزګان کې سرمایه ګذاري وکړي، یعنی د اقتصاد له نګاه څخه، د روغتیا له نګاه څخه، په هره برخه کې دغې لارې خپله هغه سیوري غوړولی دي.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د ښار هټیوال وایي چې د یادې لارې نامنی کېدو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي یا د لاره د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي، د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
و موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې د الله بېرته خلاص شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپورته چې لاروندي
د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو 10 کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او دا هم یو سیمه ایز مسئله دا ایران مشروعی دا غا حواد با لامریکا سرا مذاکره تا کی ننی آیات الله علی خامنه ای دا خبری نن یک شنبه وکری وی ویل دواره حوادونا سرسخت دخمنندی دا سرگندونی پا دا سوال که کیگی چه سبا دوشنبه پا تهران که دا امریکا دا سفارت دلاندی کولو سلویختم کلیز منزل کیگی. دا رویترز آژانس په حواله سالی محمد سالی راپور لري.
د ایران مشر وایي د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یو لار داده چې له امریکا سره هر ډول مذاکرې تحریم سي. آیت الله علي خامنهي نن یک شنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنانو بلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسي. د ایران دولتي تلویزیون د ښاغلي خامنهي وینا راخستې چې ویلې دي هغه کسان چې فکر کوي له دښمن سره مذاکرې به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي خطا وتلې دي. د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوي موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و، په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي و. واشنگټن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا وایي هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پر یوې بلې پراخې موافقې خبرو ته کښېني. خو د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ویلي تر هغو چې د امریکا متحد ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لرې کړي نه وي، ایراني چارواکي پر یوې نوې موافقې له دغسې هر ډول مذاکرو منه دي. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مرګ پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمانځل کیږي. د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سختې دښمنۍ سبب سو. ایران پر امریکا تور ولګوه چې د لری کړای سوي پاچا محمد رضا پهلوي د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او 250 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو. په ځواب کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر له یوې مخې ټول ایراني ډیپلوماتان له امریکا اخراج کړل. خامنهي نن یک شنبه په خپله وینا کې ویلي له لسیزو وروسته هم امریکا بدله سوې نه ده، هماغسې خپل تیری له شرارت ډک چلند او نړیوالې دیکتاتوري ته دوام ورکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر خپل پوخانی خبره یو ور بیا تکرار کړي چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و. صالح محمد صالح په یو بل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي.
د نویو اسنادو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر یو ور بیا ویلي چې د ډیموکراټانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسي نه بلکې اوکراین حق کړي و. پاول مانافورت دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې و. د تازه اسنادو له مخې چې پرون خپاره شوی د ولسمشر ټرمپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافورت دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي وو. دغه مرکې د پخوانی ځنګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په لړ کې سوي دي. مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشری په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا عدلی وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ په ټیم کې دننه او له ټیم بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی و. داسې ښکاري چې دغه نوي خپاره سوي معلومات ښایي د مولر نوې بشپړه سوې پلټنه او د استازو جرګې هغه حدسې سره وتړي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل سوي دي. د استازو جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. ځنګړي څارنوال رابرت مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور سو دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند د چارواکو له هک سویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشري په ټاکنو کې د لاسوهنې ادعا رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ